السلام علیکم په افغانستان کې د سحر 10 بجې سویدا خبرونه ترې ول وسو بجو ده او رچی د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو د اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. خبرونه په خبرونو پیلو له معصوم میوند څخه اوري. قدرمن اوریدونکو، داسې ښکاري چې تخنیکي ستونزه ده. په دې خپرونه کې دا هم اوري چې د انتخاباتو کمیسیون وایي هڅه کوي داسې زمینه برابر کړي چې کډوال په انتخاباتو کې برخه واخلي. ایساف یا نړیوال ځواکونه وایي چې د انتخاباتو له امن سره به مرسته کوي. د لوګر د ولی وژنه د ملي امنیت شورا په غونډه کې وڅېړل سوه او د دې غونډې نتیجه دا سوه چې د لوګر ځینې چارواکي له دندې څخه لرې سول. معصوم ایوند د کابل په سټوډیو کې دی له تازه خبرونو سره.
ټاکل شوی د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون نن د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې لومړی لیست خپور کړ او د افغانستان د ملي امنیت ادارې د ولسمشر او ولایتي شوراګانو کاندیدانو ته پوښتنه وکړه چې خپل امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. په نړیوال خبرونو کې وایي د پاکستان د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو ځینې بریدونه شایي جنګي جنایتونه وګڼل شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرې او ولایتي شوراګانو دراتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو لومړنی لیست به نن خپور کړي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر کسان د لازمو شرایطو د نه پوره کولو له امله د کاندیدانو له لومړني لیست څخه ایستل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو وروستی او رسمي لیست به د لړم میاشتې پر 15مه اعلان شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو غوښتي چې خپل امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ملي امنیت ادارې په وینا کاندیدان باید د خپل موټرو امنیت او د هغو ډالیو په ترلاسه کولو کې جدي پاملرنه وکړي چې دوی ته د موبایل کیمرو او نور الکترونیکی وسایلو په بڼه ورکول کیږي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو ځینې بریدونه شایي جنګي جنایتونه وګڼل شي. راپور ادعا کوي چې په واشنگټن د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو د بریدونو له کبله په غیر قانوني توګه وژنې کړي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د پاکستان د برخې څیړونکي مصطفی قادری وویل د ډرون پروګرام پټ ساتلو د امریکا ادارې ته دا جواز په لاس ورکړی چې د محاکمو له لاسرسي او د نړیوالو قوانینو نو لمیرنو پرته وژنې وکي. فعالان اټکل کوي چې له 2004 میلادي کال هیڅ په پاکستان کې د بی پلوټ الوتکو تر 300 زیات بریدونه کړي چې له 2000 څخه ډیر کسان پکښ وژل شوی چې په هغو کې د طالبانو او القاعده شبکې مهم غړي شامل دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وایي سوریه ته د دوی د پلټونکو ماموریت مشر سیګریټ ګاک تیر ورځ د مشق ته ورسېده. دغه سازمان چې مرکز یې په هاګ کې دی اعلامیه کې ویلي د سوریه د کیمیاوي وسلو د منځوړلو لپاره د مهال د دې سازمان او ملګرو ملتونو شپېته پلټونکي او متخصصان په دغه هیواد کې دي. د اعلامیه پر اساس تر اوسه پورې نړیوال پلټونکو د سوریه د کیمیاوي وسلو اوله ذخیره پلټلې دي. د سوریه حکومت تر اوسه پوری نړیوالو پلټونکو ته د خپلو کیمیاوي وسلو شل ذخیره په نشه کړې دي. د سوریې د یو بل خبر لمخې بیا هم د سوریې ولسمشر دی هیواد د شخړې د هواري لپاره د جنیواد کانفرنس د بریالیتوب په اړه شک څرګند کړی دی. بشار اسد د سوریې له میادي ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلي چې د جنیوا کانفرنس د جوړېدو لپاره کوم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د اسد په وینا د اپوزیسیون کومې ډلې چې د کانفرنس ته بلل کیږي د دې پر ځای چې د سوریې د خلکو استازیتوب کې د نړیوالو قوانینو د نړیوالو قوتونو استازیتوب کوي. نو موري ویلي په دې کې هیڅ ستونزه او خند نه ویني چې د ولسمشرۍ د راتلونکو میلادي کال په انتخاباتو کې د دریمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. سوریه له بازارې ولسم میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکېل ده او د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تر اوسه د دې هیواد په شخړو کې له 100,000 څخه ډېر کسان وژل شوي. د ازادي راډیو ده د اروپای ټولنې د بهرنی اړیکو مسول کټن اشټن وای او اوکراین لدی مخکې چې لدی ټولنې سره اساسي موافقه وکړي باید د زندان سیوی په خوانی صدر اعظم یومو تیموشنکو د قضیه د حل په ګډون د انتقالي عدالت په برخه کې نور ګامونه واخلي. میرمن اشټون د څرګندونې پرون په لوکسمبورګ کې د اروپای ټولنې د بهرنی چارو د وزیرانو له غونډې وروسته وکړي. په پرونی غونډه کې د راتلونکي نومبر پر 28 او 29 د اروپای ټولنې د سرمشریز لپاره د ترتیباتو په اړه خبرې وشوې. ټاکل شوی چې په دې سرمشریزه کې به اوکراین له اروپای ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ مهمه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال ری اورډینو دوول د بودیجې سپما او په امریکا کې غیر یقیني مالی وضعیت د سبب سوی چې د پوځ روزنیز پروګرامونه ډیر کم سي. شاغلی اورډینو د دوشنبه پورس په یو کانفرنس کې ویل د محل د پوځانو یوازې دوی لیواګان په بشپړ توګه روزل سوي او جګړې ته تیار دي. د زیاته کړه موږ باید دغه روزنه په اساسي ډول د مالی کال په ورستوي شپږ میاشتو کې درول وای. د پوینا یو جنگي لیواله درې نیم زرو نیولې تر نزو زور پوځان جوړوي. د امریکا پوځ د محل 15,000 او 20,000 یونیفورم لرونکي کارکونکو یا پرسونل لري، خو د دفاع وزیر له خوا د تصویب شوی پلان لمخي به شمیر 400,000 او 600,000 ته راکم سي. او د یو بل خبر لمخې د امریکا په لویدیځ ایالت نیوادا کې د یو منځنۍ ښوونځي زده کوونکي په ډزو سره یو ښوونکي ووژه او خپل دوه ټولګي والا ټپیان کړل. حمله کوونکي ورسته په ډزو خپل ځان هم ووژه. چارواکي وایي پولیسو د پیښې پر مهال پر چار ډزې نه دي کړې. ویل سوي چې وژل سوی 45 کلن معلم د ریاضي استاد وو. پولیس وایي د هڅه کوله چې زده کوونکي له ډزو بچ کړي خو دوی ووژل سو. او د ورستۍ خبر مو داسې دی چې تمه کیږي د کمپیوټرونو امریکایي کمپنی اپل نن د آیپاډ ټابلیټونو نوې بڼه معرفي کړي. د دې کمپنی له مهالویش سره سم په دې اړه به نن د امریکا په سان فرانسیسکو ایالت کې مراسم ترسره شي. په کمپنی کې د نن کسان وایي د آیپاډ 5 نسل یا بڼه به د تیر هغه په څیر وی، خو نوې بڼه به د آیفون 15S په څیر یا بایومیټریک سینسر او د ګوتی د نښې په مرسته د سړي د پیژندنې اسانتیا هم ولري. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد صالح له تاسو سره دی. را سره مل اوسئ.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 2 دقیقې شوې. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو د اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. د انتخاباتو کمیسیون وایي هڅه کوي داسې زمینه برابر کړي چې کډوال په انتخاباتو کې برخه واخلي. ایصاف وایي چې د انتخاباتو له امن سره مرسته کوي. د لوګر د ولی وژنه د ملي امنیت په شورا کې وڅېړل شوه. په امریکا کې یو نوی ائتلاف خپل موجودیت اعلان کړ. دغه نوی حرکت به څه کوي؟
په افغانستان کې د سیاسي ژوند لپاره، حیات لپاره، اقتصادي حیات لپاره پرتلونکي مشت ضرورت دی چې د خپل خارجي ارتباطات وساتو.
د مزکه د غاصبانو د لیس خبرېدو د ولسی جرګې ځینی غړي په غوسه کړي. په پکتیا او خوست کې د بندیانو حال اخلو.
یادا قائد رو کې تیو سرنويشت وکي چې اقدام شو اخا دو ځکه چې دوه سپنګيري دولته پروتو.
د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ په همدې خبرونه کې ووري. ولسمشر حمید کرزی له تاجکستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې د دوه هیوادونو ترمنځ پر همکاري ټینګار وکړ. په دوشنبه کې 13 ورځې له خپل تاجکی سیال امام علي رحمان سره په کتنه کې ولسمشر کرزی د دوه هیوادونو ترمنځ د سرحد امنیت په اړه هم خبرې وکړې. نور جزئیات له رضوان مراد څخه خبرې.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل کرښې د جوړېدو د لومړنیو چارو پیلېدل د دوه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پراخوالي یو ښه بیلګه ده. ولسمشر کرزی چې یو لوړ دوه پلاوی سره تاجکستان ته تللی، 13 ورځ خپل تاجکی سیال امام علي رحمان سره ولیدل او د اقتصادي او امنیتی مسایلو په اړه سره خبرې وکړې. انټرفاکس خبری آژانس وایي د اسیا پراختیایي بانک او نورو سترو تمویلونکو سازمانونو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرښې د جوړېدو د لګښت د ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرښې په جوړېدو به چې دا دواړه هیوادونه له ترکمنستان سره هم نخلوي، شاوخوا 400 میلیونه ډالر لګښت راځي. له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې د تاجکستان جمهور رئیس د ریل د یو بل کرښې چې افغانستان، تاجکستان، چین، ایران او قرغیزستان سره په خپلو کې نخلوي پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د ازادي راډیو د تاجکی څنګه خبريال شهلات دل خواجه چې د ولسمشر کرزي او امام علي رحمان ترمنځ خبري لنزدې څارلی وای، دواړو مشرانو د سرحد د امنیت د ټینګښت او له 2014 کال وروسته سیمې ته د ورپېخو امنیتي ګواښونو په اړه هم خبرې وکړې. امام علي رحمان ژمنه کړې ده چې تاجکستان بل افغانستان څخه راتلونکي میلادي کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له کابل سره د تروریزم ضد مبارزه کې همکاري وکړي. له تاجکستان څخه د خپل دور ځنې کتنې بل لړ کې چې پرون پیل شوې ده، ولسمشر کرزی نن د هیواد له صدر اعظم او د پارلمان د ولسي جرګې له مشر سره کتنه کوي.
اوس فرشته جلالزی نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې په خپل ورستي غنه کې له افغانستانه د وټلو د ستراتیژي په اړه یو مطلب خپور کړی. رسپان لیکي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې خپل 12 کلن پوځي تعهد محدودوي او د داسې لار د منډلو هڅه کوي چې په ابرومند حالت کې د دې جګړې څخه چې د بنبست سره مخامخ شوی ده ځان وباسي. د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون هم د وټلو د همدې ستراتیژي و برخه ده. د طالبانو سره د جوړ جاړي هیلي لا هم په حقیقت نه دی بدلی شوی او د ولسمشری را روان انتخابات د ستونزو سره مخامخ دي. ورسپانه زیاتوي د دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون یو عمده ستونزه د هغو امریکایي اسکر لپاره قضایي مسؤلیت دی چې د تړون پر اساس باید تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. دواړو خواو خپل شرایط وړاندې کړی دي. امریکا خبرداري ورکړی چې که د دوی عسکرو ته قضایي مسؤلیت ورنکړ شي ټول عسکر به له افغانستانه ووزي. ولسمشر کرزی هم دغه مسله خپل پارلمان او لوی جرګې ته وړاندې کړې ده. واشنگتن پوسټ او رسپانی بیا د دې لوی جرګې په اړه خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې لیکلي، په افغانستان کې جوړیدونکې لوی جرګه به تر 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي اډو د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پریکړه کوي. د جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر صادق مدبر واشنگتن پوسټ ویلي دا جرګه به د نومبر په 19 جوړیږي، څنګه چې 3000 استازي به ګډون پکې کوي. دوی به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیت تړون پر برخلیک خبري وکړي. واشنگتن پوسټ لیکلي د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو ویلي چې یوازې په هغه حالت کې د دغه تړون لاسلیک کېدل مني چې د امریکا پاوز د افغانستان ملي حاکمیت او اساسي قانون ته درناوی وکړي. خو د ورسپانې په وینا وستوالو طالبانو خبرداري ورکړي چې د امریکا ای ځواکونو د پاتې کېدو په صورت کې به د دوی جګړې روانې وي.
په افغانستان کې نړیوال ځواکونه ډاډ ورکوي چې افغان سرتیري د خپل راتلونکي انتخاباتو د امنیت ساتلو پوره وس لري. د نړیوالو ځواکونو یو مسؤل ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت له دوی څخه د مرستې غوښتنه وکړي نو دوی به هم له راتلونکي انتخاباتو سره هر ډول همکاري وکړي. معصوم میوند له کابل.
ایصاف یا نړیوال سولساتي ځواکونه په افغانستان کې د ولسمشری راتلونکي انتخابات د دې هیواد لپاره مهم او د نړیوالې ټولنې په ګټه بولي. د ناتو په مشرۍ د نړیوالو سولساتو ځواکونو ویان هاینس فیلډمن د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی ډاډه دي چې افغان امنیتي ځواکونه د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتلو وس لري. خو دوی وویل د اړتیا پر وخت د افغان حکومت له غوښتنې سره سم نړیوال ځواکونه تیار دي چې د لوجستیک او امنیت په برخه کې خپل همکاري وکړي.
What makes us confident is the fact that the security ministries as we speak
هغه څه چې موږ ته ډاډ راکوي هغه د دې چې امنیتي ارګانونه خپل هڅې همغږي کوي څو امنیت ټینګ کړي او دوی دا کار ډېر په مؤثریت سره مختبیایي. نو زموږ په نظر دا یو هله بخښونکې بهیر دی. هغه څه چې زه ویلی سم هغه د دې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون او افغانان باید په بشپړه توګه انتخابات په پام کې ولري.
د شغل فیلډمن په خبره چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې لرنو عادلانه او آزادو انتخاباتو څخه ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته تر شپږ میاشتو کم وخت پاتې دي. خو د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې لا هم ولسوالۍ د وسلوال مخالفینو له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. د حکومتي مسؤلینو په خبره په دغو ولسوالۍ کې د ناامنۍ له امله تر اوسه د نوملیکنې بهیر نه دی پیل شوی. خو په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو ویاند هیله لري چې افغان ځواکونه به تر راتلونکو انتخاباتو پورې د دې ولسوالۍ امنیت هم ټینګ کړي. د امنیتي چارو پوهان د انتخاباتو پر وخت د امنیت په ساتلو کې د نړیوالو ځواکونو رول مهم بولي او وایي چې دوی به د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت په ساتلو کې هم مرسته وکولای شي. د امنیتي چارو یو څېړونکی جنرال عبدالوحید طاقت ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو همکاري د افغان سرتیرو پر روحیه ښه اغیز لري.
د حساب دغه ډیر زیات ضروری ده او رغنده ده ځکه دوی سره هلیکوپټر دي، دوی د صندوقونو په انتقال کې، دوی د محلاتو په کنټرول کې، دوی په هوایي غزمو په وسیله باندې د انتخاباتو امنیتی مرکزونو د امنیت په تامین کې او د خلکو ته د مورال په لوړولو کې ډیر زیات نقش فکولی شي. په استخباراتي اړخ کې باید ناتو د موږ د استخبارات سره په کوارډینا کې باید خپل هڅې زیاتې کړي.
د امنیتي ګواښونو او خطرونو تور یوازې په دې هیواد کې پر وسلوالو مخالفینو نه لګول کیږي، بلکې د راپورونو له مخې په ګاونډیو هیوادونو کې ځینې استخباراتي کړي هم کوشش کوي چې په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته خنډونه جوړ کړي. د پوځي او امنیتي چارو پوهان د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره د افغان ځواکونو په څنګ کې د نړیوالو ځواکونو همکاري مهمه بولي. دوی وایي که افغان او بهرني ځواکونه سره له اوسه په خپل منځ کې د انتخاباتو د امنیت په خاطر همغږي ډېر نه کړي، نو ممکن د انتخاباتو امنیت له ځینې ستونزو سره مخ شي.
د انتخاباتو خپلوا کمیسن وایي هڅې پیل کړي. په بهرنیو هیوادونو کې میشت افغان کډوال هم وکولی سي د هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د بهرنیو چارو وزارت هم وایي په انتخاباتو کې د افغان کډوالو د برخې اخیستنې په مقصد هر اړخیزې هڅې روانې دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلوا کمیسن چارواکي وایي چې د هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې د افغان کډوالو د برخې اخیستنې لپاره ابتدایي پلانونه ترتیب او د بهرنیو او کډوالو چارو له وزارتونو سره شریک کړي دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال په انتخاباتو کې برخه واخلي له هر پلوه یو ستونزمن کار دی، خو دوی هڅه کوي چې د واره لارې چارې ومومي.
اگر ایسی مشکل حل شود، مشکل مالی، مشکل تکنیکی و
هر کله چی درستونزی مالی، تکنیکی او له بهرنی هیوادونو سره د تفاهم ستونزې اوارې سي، تمسته چې کډوالو ته به په انتخاباتو کې د ګډون اسانتیاوي برابرې سي. موږ په دې اړه هڅې کوو، خپل حکومت او مرستندویانو سره مو شریکه کړي، خو د بهرنی هیوادونو په هکله د تفاهم مسله زیاته باوري نه ښکاري.
خاغلی نور د ترتیب شوی پلان په هکله زیات توضیحات ور نکړل، خو وی ویل په انتخاباتو کې به د کډوالو د کډوالۍ کارتونه د اعتبار وړ وګرځي. له دې وړاندې د انتخاباتو کمیسیون ویلي و چې په انتخاباتو کې د افغان کډوالو د برخې اخیستنې لپاره د بودیجې ستونزې لري. سکم دو میاشتې مخکې په ایران، پاکستان، هند، روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د افغان کډوالو یو شمېر استازیو په کابل کې له حکومت غوښتي و چې دوی ته دې په انتخاباتو کې د ګډون اسانتیاوې برابرې کړي. د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 15 میلیونه افغانان له هېواده بهر میشت دي چې اکثره یې په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې اوسیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په انتخاباتو کې افغان کډوالو ته د ګډون په خاطر هلې ځلې پیل شوې دي.
له هېواد څخه بهر افغان کډوالو ته په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په تماس کې یو. څو لږ تر لږه دا خو وکړی سو چې په ایران او پاکستان کې کډوالو ته د حق ورکړی سي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان دا هم وویل چې په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره افغان کډوالو ته جلا پلان ترتیب او په افغانستان کې یو شمېر سفارتونو ته استولی دی. د وویل که د بهرنیو هیوادونو تفاهم حاصل شي، افغان کډوال به وکړی شي چې د انټرنیټ له لارې د هیواد په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا چې په میلیونونو افغانان د کډوالۍ ژوند تیروي، ځینې کتونکي وایي که د رای ورکولو زمینې ورته برابرې شي، د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مهم رول لوبولی شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادی رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د لوګر امنیه قومندان او د ملي امنیت رئیس د دې ولایت د پخوانی ولی ارسلا جمال د وژنې د پیښې په ارتباط له دندو لرې سول. د لوګر د ولی ویان دین محمد درویش وایي چې دغه فیصله د ملي امنیت په شورا کې سوې ده. مرزی احمد زی له ده سره مرکه کړې او په سر کې د لوګر د امنیتي چارواکو د ګوښه کېدو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
ملي امنیت شورا د جمهوریت مرکزی تمشته د غونډه وکړه او د لوګر حالات یې وڅېړل چې په ترڅ کې په لوګر کې د اختر په لومړۍ ورځ د سرجمال شهادت د امنیت شورا د بحث نغوت بخوي چې په ترڅ کې پرېکړه وشوه چې د لوګر ولایت لپاره د امنیت نوی قومندان، د ملي امنیت رئیس او د امنیت قومندانۍ مربوط د امنیت امر وټاکل شي. په پاجر توګه د امنیت نوی قومندان عبدالحکیم اساغزی چمال پاسوال دی دا پکار پیل وکل او دی امنیت آمر چین عبدالولی توفان ترکی دی دا هم دی امنیت آمر کتوگ پکار پیل وکل او دی ملی امنیت رئیس هم لدن نیل گوخشوی چی دی ملی امنیت نوی رئیس غالبا سبای برابرد برا چی اغم پودن دا پیل وکل
در ویش سب لکس رنگ چی تاسو بیلی سی دی لوگر دی امنی قماندان او دی لوگر دی ملی امنیت رئیس تبدیل سوی دی او پزای نور کسان را غلی دی دی دو تسی وازی ایلتی پس کی و که پا دقیق دول دغه موضوع تسی مکسر شریک کی
تا دی بسرم علمه ده چه پا دی اکلا هم ملی امنیت شورا هم دی افغانستان ملی شورا سخت نیوک لوگده او انگیره لرده چه دی اصلا جمال دی شهادت تپیخ کی او دی رفتوشه و موادو دی نکش او پا دی علا دی بیتوجوی یا عدم کفایت موضوع مطرحه چه در کسانو تا همدغه تبدیلي د دې باید شو او ضمنا هغه چې راغلی وو د چارو د سلول د پیښې د سلول په خاطر هغوی په اوس وخت کښې د خلکو د تسکین او د اسازمال د خپلوانو د تسکین کېدو په خاطر دا کار وکړه چې تحقیقات لا هم ادامه لري.
درویش صاحب، تاسو ویل چې یو جګپوړی هیئت درغلی و لوګر ته او داسې ویل کېدل د اختر په لومړۍ ورځ د لوګر په پخواني والي باندې کومه حمله سې وشوله، داسې ویل کېدل چې دغه چاودېدونکي توکي د خطابې په میز کې ایښي وو او داسې نورې اعلامې راغللې چې دا چاودېدونکي توکي د قرآن کریم په څو نسخو کې ځای پر ځای شوي وو. په دې باره کې دغه هیئت سې تر اوسه پورې کومې څېړنې کړې دي؟ تحقیقات څه ښیي؟ مهرباني وکړئ.
تحقیقاتو د مقدمې تحقیقات پایله همدا وه چې دغه تبدیلي ده اوس عامه تحقیقات بشپړ شوي نه دي، نور تحقیقات هم ادامه لري، د نورو ارګانونو هیئت هم د دې سره وصل شوي دي، مکس شوي دي. وروستي نتایج به تاسو ته اعلان کړو. بیا په اوله ورځ داسې اطلاعات ورکړل شوه چې د میکروفون یا د امپلیفایر تر څنګ یا د مایک کې دا ځای پیدا شوه. وروسته دوه میاشته کې اعلان شو چې د میشان قرآن په کتاب کې یا په توکو کې دا ځای پیدا شوه چې د دواړو ضد و نقیض موضوعاتو یا اطلاعو یا اعلامیو په اړه همدغه تحقیقات روان دي. دغه د هیئت سره محرم دي، تر اوسه یې رسنیو ته نه ده ورکړی.
دغه نتایج څه وخت بشپړ سي او څه وخت به له رسنیو سره شریک سي؟
دوی وویل چې دوه ورځې نور هم دا وخت غواړي، دوه ورځې نور.
د لوګر د ولی ویان دین محمد درویش وو. چرواکي وایي په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکې برید د سلفي طالبانو مشر او د هغه درې ملګري ووژل. روح الله انوري ورباندې رپورټ لري.
د مانوګي ولسوال عبدالمرجان عادل په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې حاجي دوران د خپل ورور مولوي قیس او دوه نورو ملګرو سره د کلایګل په ځنګل لرونکي سیمه کې میشتو چې د دوشنبه سهار په 9 بجو د بی پیلوټ الوتکې حملې لاندې راغلي او څلور واړه وژل شوي دي.
د سره د دې دواړو نه علاوه دوه کسان نور ورسره
ولسوال وای حاجی دوران چې په سیمه کې په قاری دعوت مشهور او په کونړ کې د سلفي وسلوالو طالبانو عمومي قومندانو د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف ډیر بریدونه پلان کړي او خپل هم په کې برخه اخیستې وه.
دا په درتیج کې یو فعال قومندان او
هغه وای په حاجی دوران نږدې درې کاله وړاندې هم په کړنګل کې هوایي برید ترسره شوی و چې په کې یوه میرمن او یو ماشومې وژل شوي وو خو خپله ترې ژوندی وتلې وه. د ماڼوګي ولسوالۍ د سوندری کلي یو تن اوسېدونکي چې له نوم ښودلو او آواز ثبتولو یې ډډه کوله ازادۍ راډیو ته وویل حاجي دوران د دوی کلیوالو او په پیښه کې د حاجي دوران په ګډون څلور تنه وژل شوي. اوس خلک هڅه کوي چې د وژل شوو کسانو جسدونه د سوندری کلي ته راکوس کړي. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای د دوشنبه مازیګر مهال په مروري ولسوالۍ کې د سرک په غاړې ځای په ځای شوی ریموټ لرونکی ماین د ملي اردو په یو موټر چول شوی چې په کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د حاجي دوران د وژل کېدو او په مروري ولسوالۍ کې د مین د چاودنې په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد دعوه کوي چې نن یې په سرکانو ولسوالۍ کې په نړیوالو ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو حکومتي چارواکي دا ادعا نه مني. له تیرو څلورو ورځو څخه په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو دا څلورم برید دی چې ترسره کیږي او په کې نږدې 40 وسلوال طالبان وژل کیږي.
د د ولسی جرګې یو شمېر غړي د حکومت پر عملو د ولسی جرګې د څار د کمیسیون لخوا د هغه لس پر خپرېدو انتقاد کوي چې څو ورځې مخکې خپور کړ او د ولسی جرګې ځینې استازي د مځکې په غصب تورن کړل. تفصیل د ناجی سپی پر رپورټ کې.
سره له دې چې د ولسی جرګې غړي له دې وړاندې ټینګار کوي چې د ځمکو د غاصبینو په نوم لیست ژر تر ژره خپور شي، خو د دې لیست خپرېدو د ولسی جرګې د ځینو غړیو غوسه راپارولې ده. د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د سرنې پر ځانګړي کمیسون انتقاد وکړ چې یو شمېر کسان پرته له کوم ثبوت نه د ځمکو په غصب تورن دي. له دې لیست نه ځینې وکیلانو خپل مخالفت ته ګوندي رنګ هم ورکړ. د ولسی جرګې غړیو بشیر احمد او رمضان جمعزاده په دې اړه وویل:
هغه تورونه چې د ملي جنبش پر ګوند لګېدلې ټوله بې اساس دي او په عین حال کې موږ د افغانستان د خلکو په وړاندې له خپلو کلونو دفاع کوو او دا بې مورده اتهامات په کلکه ردوو. موږ د اسماعیلیه رهبر په وړاندې د دې کمیسیون لخوا تورونه بې اساسه بولو. موږ په دې برخه کې بې تفاوته نه یو او په دې برخه کې اسناد لرو. د ځمکو غاصبین نور دي. د سید منصور نادري نوم یوازې د یو کس په صفت نه، بلکې د ټولو اسماعیلیانو نومونه پکې یادېږي او د دې بې مورده تورونو په اړه موږ ځواب غواړو.
د حکومت پر عملو د ولسی جرګې د سرنی کمیسون لا تو میاشتو کار وروسته د شنبې په ورځ د جرګې ته د هغو 15,000 کسانو لیست وسپاره چې د 1.3 میلیون جریب ځمکې په غصب کې په لاس لرلو تورن بلل شوي. خو د ولسی جرګې غړي وایي چې په دې لیست کې د هغو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي چې د ځمکو اصلي غاصبین دي او په حکومت کې کار کوي. په عین حال کې د حکومت پر کارونو د ولسی جرګې د سر کمیسون رئیس زلمی مجددی وویل چې د غلیس د جرګې د اکثرو غړیو د غوښتنې پر بنسټ خپور شو.
کوم اسناد او راپور چې موږ ته رسیدلی اعلان سوی دی، موږ نه غوښتل چې د غلیس خپور سي، خو د جرګې د یو شمېر غړو په غوښتنه سره د غلیس اعلان شو. موږ په کې کوم زیاته او کمی نه دی راوستلی، خو دا هیڅوک نسی پټولی چې د مځکې د غصب پیل په بیرحمانه ډول د ملي جنبش په واکمنۍ کې د افغانستان له شمال څخه پیل سو او اوس هم دوام لري.
ویل کېږي د ځمکې د غصب د مافیایي کړیو نفوذ او دولتي ادارو کې پراخ اداري فساد ته لاره هواره کړې او په ځینو ځایونو کې حتی د پراختیا پروژو د تطبیق مخه نیولې. ځینې کتونکي پر دولت انتقاد کوي چې د ځمکو له غاصبینو سره جدي چلند نه کوي او په تیرو 12 کلونو کې ډیر لږ داسې لیدل شوي چې یو څوک دې د ځمکو د غصب په تور ونیول شي او یا محاکمه شي.
د افغانستان د ولسوالیو د ښاروالانو ملي دوه ورځنی کانفرنس د دوشنبې په ورځ په کابل کې پیل شو. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي چې په دې کانفرنس کې د ټول افغانستان د 160 ولسوالیو ښاروالانو ګډون کړی. نور د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلین وایي له دې کانفرنس څخه اساسي اهداف د حکومتي ادارو پیاوړتیا، په سیمه کې د ښو خدمتونو وړاندې کول، په خپل وخت د ښاروالیو عواید راټولول او هم د ښاروالیو د کارکوونکو د ظرفیتونو لوړول دي. د دې ادارې د پالیسیو مسلکي مرستیال وایي د محلي په هیواد کې 160 ولسوالۍ ښاروالۍ لري او کوښښ به وشي چې په روان کال کې په شپږو نورو ولسوالیو کې هم ښاروالۍ فعالې شي. ډاکټر فرید مامونزی په جوړ شوي کانفرنس کې وویل:
د پالیسي قانون او تخنیکي چارو کې ستاسو همکاري هغه څه چې مسلکی کارونه دي، تخنیکی کارونه دي، موږ د مرکزی غټو شروالو سره کومک کوو، هغه کومک ستاسو سره هم تعهد کوو چې هغه کومک تما دیو. ماشونه د شروال صاحبانو ماشونه په اکثر خرونه کې ولایتو کې کم دي. ان شاء الله د روان کال نه پس وستاسو ماشونه د نورو شروالو یا د مرکزی شروالو ساتي ته ورسي. د ظرفیت وړولو کې یا په ظرفیت سازي کې داسې برنامه جوړول چې ستاسو مسلکی او تخنیکی ظرفیتونه د شروالو لوړ کړي.
هغه زیاته کړه د نامنویو له امله او د اسري ژوند کولو په هدف هر کال نږدې 200,000 کسان د افغانستان په خارونو کې ژوند غوره کوي چې فیصدي په اوسط ډول 4.6 ته رسیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې چارواکي وایي چې د اسیا په کچه افغانستان هغه هیواد دی چې په ډیره چټکه توګه وګړي په خارونو کې مشکیږي چې یاد مسلې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو مسول ګریس په جوړ شوي کانفرنس کې وویل چې افغان حکومت د غستون زدار کړي او نړیواله ټولنه حاضر ده چې په دې برخه کې ورسره تخنیکی مرسته وکړي. کانفرنس ته رابلل شوی ښاروالانو ویل چې په سیمه کې لا بیلابیل ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی یادونه کوي چې د نامنیو ترڅنګ په ځینو ولسوالیو کې امنیه قمندانان ورنه د ښاروالۍ عواید اخلي، معاشونه یې کم دي او مرکزي ادارې په خپل وخت یې بودیجه ورته نه سپاري. د څو ولسوالیو ښاروالانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نوم محمد نبی ده، سروبي ولسوالۍ ښاروالۍ یم. د سروبي بازار څه ده، دا د نورو ادارو په اختیار کې ده، دا باید ښاروالۍ ته انتقال شي، ځکه چې ښار مربوط دی ښاروالۍ کېږي.
زه محمد اسیب تسنګند ولسوالۍ ښاروالیم.
چې موږ کومې بودیجې چې مرکز ته دلته راوړو، په مرکز کې زموږ د بودیجې کارونه په ډېر ځنډ سره کېږي.
زما نوم محمد حسن دی، د بټیکوټ ښاروالیم. موږ خو د مرکز نه دا وړو چې زموږ د پرسونل په ظرفیتونو د ظرفیتونو په لوړوالي کې همکاري وکړي، همدغه راز د عوایدو د جمعوالۍ دپاره ښه امکانات راته برابر کړي.
د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مسؤلین وایي چې له جګړې وړاندې په افغانستان کې په 168 ولسوالیو کې ښاروالۍ فعالې وې، خو اوس مهال د نامنیو او د بودیجې د کموالي له امله په 160 ولسوالیو کې ښاروالۍ فعالې دي. یاد اداره وایي په پلان کې لري چې په راتلونکو 5 کلونو کې په 500 نورو ولسوالیو کې نورې ښاروالۍ هم فعاله کړي. رحمت الله.